د اتو بجو دی یو ساعت خبرونه ته شرغلاست. نن جمعه ده، د مرغومی یا جدی دریمه د دسمبر 23. ملګری ملتونه غواړي راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د جرمني یو وزیر وایي
Vor unseren Augen steuert Afghanistan nämlich zusätzlich
muss das Turgo Verlande Afghanistan muss der Asar Turpulu Badi Insani Faji Ekhwatarwandi.
بل راپور کې اوري چې یو بنسټ غواړي په افغانستان کې پر بشري مرستو د څار لپاره یو میکانیزم جوړ سي.
باید مدین ټولنې څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته همدغسې ولس ته بېرته راپور ورکړي.
د تېر حکومت یو چارواکی عمر داودزی د هغه حکومت د سقوط په اړه په یو مرکه کې وایي
دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلی تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ ذره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې.
په بهرنیو راپورونو کې راځي چې د بیلاروس حکومت په دغه هیواد کې د ازادي راډیو پر بیلاروسي څنګ د فعالیت کړي راتنګه کړې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام اورېدلی سئ. پایله خبرونه کیږي. د قطر او ترکیه یو ګډ هیات د افغانستان د هوایي ډګرونو پر فعالیت د خبرو دپاره په کابل کې دی. په کابل کې یوه ډله ښځې وایي چې طالبانو یې د مظاهرې مخه نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا لپاره په جدیت سره په خبرو بوخت دی. د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې دغه پلاوی پرون پنجشنبه کابل ته ورسید. د دغه وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې هیلسته د خبرې پایله ورکړي او دواړه لوري یو موافقې ته ورسیږي.
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایي حریم په هکله، د ګراوند هانډلنګ په هکله او بعضې نورو تخنیکي کارونو په هکله به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته. نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
تر دې وړاندې د ترکیې دولتي اژانس انادولو راپور ورکړی و چې د دوی او قطر ګډ پلاوی د هوایي ډګرونو په اړه له یوې وړاندیز سوې طرحې سره کابل ته ځي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل، هرات، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخواني حالت ته ندي راغلي. په کابل کې یوه ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خودزشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه ونیوله. له دې ډلې لینا احمدی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو مسؤولو چارواکو د مظاهرې تنظیمونکو ته خبرداری ورکړی چې ممکن پر مظاهره برید وسي او دوی امنیت نسي تضمینولی.
طالبان د مظاهرې له اطلاعیې خبر شول. هغو کسانو ته چې اطلاعیه کې یې شمیرې او نومونه وو او د مظاهرې تنظیم کوونکي وو زنګ ووهو او ورته ویې ویل چې تاسو نشئ کولی چې هیڅ ډول اعتراضي پروګرام ولرئ.
دا ښځې وایي چې دوی غوښتل د بیکاری او بېوزلۍ پر ضد مظاهره وکړي. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت ویان سعید خوستی ویلي چې د موضوع په اړه لا بشپړ معلومات نه لري. طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو هرې هغې مظاهرې ته اجازه ورکوي چې مخکې له مخکې یې له دوی سره همغږي وسي او کره وخت او ځای معلوم وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله په آسیایي جام کې سبا شنبه له متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د کرکټ بورډ لخوا د ورکول سوي مهالویش له مخې دا لوبه د افغانستان پر وخت سهار 9:30 بجې پیلېږي. پرون افغان لوبډلې په دې جام کې خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان سره وکړه چې پاکستان لوبډلې په 4 وکټو دا مسابقه وګټله. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د 19 کلونو په آسیایي جام کې درېیمه لوبه له هند سره کوي چې راتلونکې دوشنبه ته پلان سوې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوز واکسینه کابل ته رسیدلې. یونیسف پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د جانسن ان جانسن شرکت دا واکسین د امریکا، اتریش او ایټالیا د سخاوتمندانه مرستو د پروګرام پر بنسټ افغانستان ته ورکول سوی. دا واکسین داسې مهال کابل ته رسیږي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د کورونا د تازه پیښو شمیرې نه دي خبرې کړي، خو د یوه نړیوال ویبسایټ شمیرې ښیي چې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایرس څه باندې 105,000 مثبتې پیښې ثبت شوي او څه باندې 2,300 کسان ورڅخه مړه شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت د ویانا خبرې تعقیبوي. حسن عبداللهیان دا خبرې پرون له خپل عراقي سیال فواد حسین سره په تهران کې ګډې خبرې ناستې ته وکړې. هغه غوښتنه وکړه چې پر ایران بندیزونه باید لرې شي.
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید
په لوړ غږ دا اعلان کوو که غواړی چې د ایران د سولیزې هستوي موضوع په اړه ستاسې اندېښنې لرې شي، نو د اټومي تړون اړوند ټول بندیزونه باید لرې شي. د ایران اسلامي جمهوریت په منطق ښې هوکړې ته تر رسیدو پورې پیاوړو خبرو ته دوام ورکوي.
د عراق د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې وویل بغداد د ایران او امریکا ترمنځ مستقیمی خبرې غواړي، ځکه د ده په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ پر عراق هم اغیز کوي. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو په هدف د فرانسې، جرمني، چین، روسیې او ایران ترمنځ د ویانا خبرې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیه پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو له سزا سره مخامخ سي. د متحده ایالاتونو یوه جګپوړي چارواکي ویلي د روسیې له دې کار سره به ناټو له کیف سره پوځي مرستې زیاتې او روسیې ته نږدې به د ځواکونو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي که روسیه داسې کار وکړي د دوی او متحدانو له داسې اقدام سره به مخامخ سي چې اقتصاد به یې ونړوي. روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1,00,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. امریکا دا کار احتمالي یرغل ته چمتووالی بللی، خو روسیې ویلي داسې کوم پلان نه لري. د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په هسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب سو. د کریسمس رخصتیو په دې تر ټولو بوخته ورځ پرون ګڼ سفر کوونکي په هوایي ډګرونو او نورو ترانسپورتي اډو کې سره راغونډ سوي وو. په اسپانیا کې د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د خلکو د اخته کېدو پیښې د ریکارډ تر سرحده زیاتوي. بلخوا په فرانسه، بریتانیا او ایټالیا کې هم د کورونا وایرس د بدلې سوي بڼې خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. په همدې حال کې په جرمني کې د کورونا وایرس په اومیکرون بڼه د یوه اخته کس مړینه ثبت سوې ده. د امریکا د متحده ایالتونو په څو ایالتونو کې هم د کریسمس تر رخصتیو دوې ورځې مخکې په کورونا وایرس د خورا زیاتو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې راتلونکی کال افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون پنجشنبه راپور ورکړی چې دې پروګرام کې د ښوونځیو ماشوم زده کوونکو ته د خوړو برابرول او کاري ځواک ته د کاري فرصتونو برابرول شامل دي. له دې پیسو به د افغانستان د وارداتي برېښنا لګښت هم ورکول کېږي. دا به داسل کېده چې د ناټو عمومي منشي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښوولې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره کار کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي د هڅو په دوام ملګري ملتونه غواړي چې راتلونکی میلادي کال دغه هیواد کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې او خدمتونو برنامه پلي کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي دا برنامه د ملګرو ملتونو د اوسني بشردوستانه ماموریت له پولو اوړي او تر ډیره به د حکومتي سیستم پر بیا ژوندي کولو او ټولنیزو خدمتونو ورټولوي. د ورځپاڼې ویلي دا نوې برنامه په ښوونځیو کې ماشومانو ته د خوړو په برابرولو، کاري فرصتونو او د افغانستان ګاونډیو ته د برېښنا په بدل کې د پیسو په ورکړې متمرکزه ده. ورسپانې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال او د بشري چارو د همغږي کوونکي رامز الاکبروف په حواله لیکلي نه غواړي د افغانستان د حکومت بدیل واوسي، خو په خبره یې اړینه ده چې د هغو سیستمونو ملاتړ وشي چې په وسیله یې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي کیږي. په همدې حال کې د جرمني د بهرنیو چارو نوې وزیره انالینا بیرباک وایي له نړیوالو شریکانو سره کار کوي چې افغانستان ته مرستې ورسیږي او د انساني ناورین مخنیوی وشي. میرمن بیرباک د پنجشنبه په ورځ په برلین کې وویل وړاندوینه کیږي چې په ژمي کې به 24 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا ولري.
زموږ د سترګو پر وړاندې افغانستان زموږ د عصر تر ټولو بدې انساني فاجعې خواته روان دی. لوړو اقتصادي سکتورونو سقوط کړی دی او ډېر خلک وږي دي. کله چې خبرېږي خلک له ناچارۍ خپلې لوڼې پلوري چې خواړه پرې واخلي. په سختۍ کولای سئ چې دا
وزغمئ.
په افغانستان کې بېوزلي او اقتصادي ستونزې وروسته تر هغو زیاتې شوې چې طالبانو د روان کال د زمري میاشتې په 24مه پخوانی نظام نسکور او واک ته ورسېدل. له دې وروسته د افغانستان څه باندې 9 میلیارده ډالره شتمني په امریکا کې کنګل شوه چې ورسره بانکي معاملې ټکنۍ، نقد پیسې کمې، د افغانیو ارزښت کم او د توکو بیې لوړې شوې. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اجانس ته په یوه مرکه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوه ویلي دی او د ناټو نور چارواکي د دغې تلوالې له متحدانو غواړي چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو او نورو مرستندویه موسسو په مټ مرستې ورسوي. ملګرو ملتونو د روانې میلادي میاشتې په پیل کې له افغانستان سره په نوي کال کې د مرستې لپاره د نږدې 4.5 میلیارده ډالرو غوښتنه وکړه. اوس د افغانستان لپاره د دغه سازمان د ځانګړي استازولۍ مرستیال رامز الاکبروف وایي 3.6 میلیارده نورو ډالرو ته هم اړتیا لري. الاکبروف ویلي دا مرستې به د دې لامل شي چې ښوونځي او روغتونونه فعال پاتې شي او کارکوونکي یې معاشونه ترلاسه کړي. د ده په خبره د نوې برنامې په چوکاټ کې به له وړو سوداګریو او بزګرانو سره هم مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت د چهارشنبې په ورځ 3 اجازه لیکونه صادر کړل چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې برابرې شي.
ومردل چې ملګری ملتونه په پام کې لري راتلونکی کال په افغانستان کې د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې پروګرام پلی کړي. بلخو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمان یې غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو له سازمان څخه یې غوښتنه کړې چې افغانانو سره د بشري مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
مونږ ته کومک شوی خو نه پوهېږو د کوم نهاد.
د کابل ښار اوسیدونکی لالګل چې نږدې 6 ورځې وړاندې د یو مرستندویه بنسټ له لورې مرسته ترلاسه کړي وایي په کور کې مرسته شوي وړه وریجې او سون توکي مخ په خلاصېدو دي. دی وایي نه کار شته او نه روزګار، او اریان دی چې که دا توکي خلاص شي د خپلو اولادونو نسونه به په څه مړوي.
مونږ ته دا څو وخت مخکې کومک شوی او خو مونږ نه پوهېږو چې دا کوم نهاد. مونږ ته دغسې یو بوجۍ اوړه او یو بوجۍ وریجې او دغسې لږ ورسره زغالې وې، نو دا هم نو 4 ورځې بعد خلاصېږي او دې نه بعد څه څه کېږي دا مونږ نه پوهېږو. نو مونږ حیران پاتې یو چې مونږ بل دې څه وکړو.
خو په افغانستان کې ډېری خلک شته چې د نړیوالو بشر دوستانه مرستې لا تر اوسه هم نه دي ورسېدلي. نصیر وایي بېوزلۍ د ډوډۍ ګټلو یوازینۍ وسیلې ریکشا پلورلو ته اړ کړو. وای د ریکشا د پلور پیسې د اولادونو درملنې ته ځانګړي کړي، خو ظاهرا بېوزلي د هغه بې درمانه درد دی. نږدې 2 میاشتې کېږي چې بیکاره دی او د خپل کور لپاره سون توکي او خوراکي توکي د پیرلو امکانات نه لري. هغه زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ کوم خیریه نهاد مرسته نه ده کړې.
مونږ ته چا کومک نه ده راکړی، یو روپۍ هم یو غیران هم بېخي غریب خلک یې چا نشته، نه ملک شته نه هغه شته. ده هر چا واخیستې خپل په سر باندې، مونږ ته هیچا یو پیسې نه ده راکړی.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشر دوستانه مرستو بهیر پیل شوی، خو په دې هیواد کې دغه مرستو د شفافیت په اړه اندېښنې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي د ملګرو ملتونو له سازمانې غوښتي چې افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو د شفافیت لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي، خو د دغه بنسټ مشر صدیق رام افضلی وایي چې تر اوسه پورې دوی کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
که څه هم یو څه نړیوالې مرستې افغانستان ته رسیدلې دي،
اما تر اوسه د دغه مرستو د شفافیت په اړه یو میکانیزم نه دی رامنځته شوی. مونږ له ملګرو ملتونو له سازمان نه غوښتنه کړې ده چې په دې اړه یو واضح میکانیزم رامنځته کړي سو خلکو ته حساب ورکړل شي او په دې اړه د ولس ډاډ ترلاسه شي. اما تر اوسه پورې مونږ کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره په حکومتي کچه د نړیوالو مرستې بندې او له هیواده بهر پانګې هم کنګل شوې. خدا چې خلک په دغه هیواد کې له لوږې او جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ورسره خپلې مرستې اعلان کړې چې یو اندازې دغه هیواد ته رسیدلې او پر ځینو اړمنو د ویشل کېدو راپورونه هم خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفت د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې چې د دسمبر په 19مه په اسلام آباد کې وشو ویل، افغانستان سره د بشري مرستو لپاره راتلونکي 2022 کال کې د 4.5 میلیارډ ډالرو اړتیا ده. د ملګرو ملتونو سازمان روان کال هم په یو غونډه کې لمرستندوی هیوادونو د 1 میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د مدني ټولنو نوی اعلان شوی مشترکه کاري شبکه د دغه شبکې د جوړېدو یو هدف افغانانو سره د بشري مرستو څارنه بولي. د دې شبکې د مشرتابه شورا غړي خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل،
مدني ټولنو خپل نوی جوړښت په کابل کې اعلان کړ او دغه جوړښت لومړی هدف همدا دی چې دوی په افغانستان کې د مرستو ویش چوند نړیوال ټولنې لخوا تر سره کیږي، د ملګرو ملتونو او همدغه نور نړیوالو موسساتو لخوا تر سره کیږي. نو د دې د شفافیت د تامین او په عدالت ډول باندې د ویش په اړه باندې باید مدني ټولنې د څخه نظارت وکړي او نړیوالو ته همدغه ولس ته بیرته راپور ورکړي.
دغه شبکې پرون خپل موجودیت اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي اړینه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان او نورې نړیوالې ادارې هم چې په دې برخه کې کار کوي افغانانو سره د بشري مرستو د اندازې او د ویش د ترنګوالي په اړه وخت په وخت لازم اطلاعات شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د جمهوریت دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داوودزی وایي د افغانستان وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حکومت د پرځیدو او له اقتصادي تنګسۍ سره د طالبانو د مخامخېدو یادونه کړې وه. شغلی داوودزی د افغانستان د ورستی ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار او د پاکستان لپاره د ځنګړي استاد په توګه کار کړی او د حمید کرزی په حکومت کې د کورونی چارو وزیر په توګه هم دنده ترسره کړی. شغلی داوودزی اوس په متحده عرب اماراتو کې دی. له ده سره اسمت سروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې ویل کیږي د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړیږي او بیا به طالبان کابل ته داخليږي. دا جوړجړی د چا ترمنځ سوی وو؟
دا جوړجړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی وو. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی وو. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده، یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و، اما یو دفتر د قطر به هم نارې وکړلې او غږونه یې پې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ زره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قومندان او یو قسمت ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه وځو، یو قسمت بلې په دې فکر کې و چې نه دا فرصت دی په زور نیسو.
دا خودی سقوط دی ورځی خبرې دي، لکن تاسو دې ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وي، له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
او طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحه کې زموږ ملاقات و. هغه وخت کې زه دولت کې نه وم، اما هغه وخت کې د خبرو نه زما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره په آینده حکومت کې شامل کیو فرصت ورکی. دا هغه نه بعد چې بیا دولت کې هم کنه هم مختلفو ځایونو مواقعو کې په دې خبره باندې ما خپل غور او توجه درلوده، هیڅ وخت په دې متيقن نشم چې طالبان بازیری چې د کابل یا د جمهوریت د ګډ نظام سره به کار وکړي، په ګډه به کار وکړي.
آیا تاسو پوهیدئ چې د افغانستان جمهوری نظام به سقوط کوي؟
زه څوارلس پنځلس ورځې مخکې د دې نه متوجه شوم چې اوس نو سقوط کوي، خو دا نه واضح چې څه وخت به سقوط کوي، سپتمبر کې به وي، اکتوبر کې به وي، د کال آخر پورې به وي. نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپل دخالت شامل هم حضور مې درلوده، هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم. او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي، د ملک چار څلور خواوو کې څه حالت دی. نو داسې یو میاشت مخکې زه په دې نتیجه ورسېدم چې طالبان واک ته راځي، خو دا چې کله راځي او په څه شکل راځي هغه قابل د پیشبینی نه و.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غنی سلاکارانو ستاسو په شمول دته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته د سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی، په هغه عقله خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آگاه و، د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې د ده دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي، خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما د تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آگاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کو هغې کې تفاوت و، هغې کې فرق و. آیا د ده خپل دا مشکل و چې پوهې د عمل سره سر نه خوړ، یا دا چې پوهه د ده وه او عمل د بل چا په لاس کې و؟ دا لږ زره تحقیق غواړي، دې باندې پوهېدل غواړي.
بله، داسې هم ویل کېږي چې ځینو قمندانانو ته، د قول اردو قمندانانو ته او ځینو نورو ته له مرکزه ویل کېدل چې له طالبانو سره جوړجاړی شوی دی، جنګ مه کوئ. دا خبره دوی ته چا کوله؟
دا ما هم اورېدل، اوس یې ما اورم، مګم هېڅ ثبوت هم نشته. دا یوه ساحه ده چې په دې کې باید ریسرچ وشي، باید تحقیق وشي، دا باید معلومه شي. تر اوسه پورې ما داسې هېڅ یو شواهد د هېڅ مرجع نه دي پیدا کړي چې کوم شخص یا کوم نهاد کوم بنسټ دی قول اردو ته یا بل ځای ته تیلیفون کړی ورته دی ویلي چې جوړجاړی شوی دی او تاسې تسلیم شي. په دې اکله ما ته ثبوت نه دی په لاس راغلی.
بله، د افغانستان د جمهوري نظام په سقوط کې ستاسو په نظر پاکستان څومره رول درلود؟
پاکستان د افغانستان په هر مورد کې رول لري، په اقتصادي امورو کې، په اجتماعي، په سیاسي، حتی په نظامي. دغه ټوله سلسله خو چې روانه ده پاکستان نه شروع شوې ده، څلوېښت پنځه څلوېښت کاله مخکې شروع شوې ده. نو دا چې په دغه وخت کې مشخصا په سقوط کې به څه رول درلوده او دقیقا به څه رول درلوده دا نه شم ویلی. خو خبره دا ده چې د دې نه راونیسو کله چې امریکایان راغله افغانستان ته او د طالبانو نظام رنګ، د طالبانو مشرانو ټولو په پاکستان کې پناه واخیستله، اول ته دوباره بیرته منظم شول، تقویه شول او بیرته راغله د امریکایانو او د افغانستان د منتخب دولت په مقابل کې جنگ شروع کړ. آیا چې که پاکستان دا پناه نه و ورکړي، دوی زخمیان نه و تداوی کړي، دوی ته راهنمایي نه وکړي، دوی ته ځینې روابط د نورو ملکونو سره نه و جوړ کړي، نو بیا به طالبان په دې حالت کې نه و، دا ملک به په دې حالت کې نه و. نو طبیعتا چې هغوی ډېره عمیقه ونډه لري.
دته په پام چې تاسو په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اساس کار کړی دی، آیا پاکستان هم دا غوښتل چې څه وشول؟
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس را وړي دي او که نه تشویش هم لري. دې کې لږ غور پکار دی. زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا په دوی باندې راشي د بیرون نه او د دننه نه. نو د پاکستان د پالیسی سازان به خامخا په دې فکر کې
دوزه سیب. تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ، یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساد ډک او ستونزې ورس په ورس ډېرې دي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښي چلته فساد نه وي. په افغانستان کې همیشه و، کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشول په هغې کې یو سرتاسري امن قایم شوی و. د افغانستان صرف 4 ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي، چې هغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې.
د افغانستان د تیر حکومت یو چارواکی محمد عمر داودزی و چې د تیر حکومت د پرزیدو او کابل ته د طالبانو د راتلو په اړه یې له ازادي راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 11 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1000 او 15090 موندل شي.
اوس بل احمد شبر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
سیدنی مورنینګ هرالد ورځپاڼه تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې اجازه ورکړه چې له افغانانو سره مرستې وشي څو د پراخې قحطۍ مخه ونیول شي. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې مرستندویه ادارو ملګرو ملتو او طالبانو بیا بیا دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اقتصادي ماتې او لوږې مخه ونیول شي. ملګرو ملتو او نړیوالو مالی ادارو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د اقتصادي معاملاتو ممانعت او د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدل به ډېر ژر په دغه هیواد کې د یو ناورین سبب شي. د متحده ایالاتونو د خزانې ادارې د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د یو شمېر نړیوالو مرستو د رسېدو په خاطر ځانګړي جوازونه صادروي. د دې پریکړې له مخې د بندیزونو سربیره د متحده ایالاتونو حکومت او نړیوال سازمانونه د ملګرو ملتو په شمول اجازه ترلاسه کوي چې د افغانستان دننه فعالیت وکړي او بشري مرستې ورسوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړه. ورځپاڼه د چارواکو په وینا لیکي چې د بایډن اداره د اوس لپاره د دغو پیسو د ورپریښودو په اړه غور نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي، اجازه ورنکړي چې نړیوالې ترهګرې ډلې له افغانستانه متحده ایالاتونو او متحدانو ته تهدید رامنځته کړي. د لویدیځ یوه بله خبرونه ایرو ایشا ریویو د افغانستان په اړه خپل تازه خبره کړې مقاله له خبرداریو سره پیلوي او لیکي چې ګڼ ګواښونه داسې دي چې افغانستان وروسته له څو لسیزو جګړو اوس له یوه ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. د خبرونې په باور که چېرته په وخت اقدامات ونه شي نړۍ به په دې سیمه کې بشري ناورین وګوري. ایرو ایشا ریویو بیا لیکي چې ملګرو ملتو، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او مرستندویانو خبرداری ورکړی دی چې په لنډ وخت کې د افغانستان د اقتصاد له لمنځه تلو سره به انساني ناورین په دغه هیواد کې رامنځته شي. خبرونه وړاندې لیکي چې اصلي علت د طالبانو واکمنېدل دي چې له دې سره ټولې مرستې له افغانستان سره ودرېدي. ایرو ایشا په دې ترڅ کې د ډسمبر په 19 د پاکستان په کوربتوب د اسلامي همکاریو د سازمان غونډې ته اشاره کوي او لیکي چې دا یو ابتکار و خو پاکستان د افغانستان د ستونزې د رامنځته کېدو یو عامل ګڼل کېږي او اوس اندېښنه لري که د افغانستان وضعیت ژر ښه نه سي کډوال به په داسې وخت کې ورمات شي چې د پاکستان خپل اقتصاد سخت ځپل شوی دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. زموږ خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په کابل کې یو ډله ښځې چې ځانونه د مبارزو ښځو د خود جوشه خود زشت غړي بولي وایي چې طالبانو یې پرون پنجشنبه د مظاهرې مخه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله په آسیایي جام لوب کې سبا شنبه د متحده عرب اماراتو سره مسابقه کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د کورونا ضد 2 میلیون ډوزه واکسین کابل ته رسېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې یوې ښې هوکړې ته د رسېدو په هدف په ښه نیت او جدیت سره د ویانا خبرې تعقیبوي. دا خبرې د اټومي تړون د بیا احیا په اړه دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي که روسیا پر اوکراین یرغل وکړي دا اقدام به یې د لویدیځ د بندیزونو د سزا سره مخامخ سي. او د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په اسپانیا، فرانسې، بریتانیا او ایټالیا کې د زیاتو خلکو د اخته کېدو سبب شوی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري روشان مختوری. السلام علیکم. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د بشري مرستو د اسانتیا لپاره هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې واشنگتن وړاندې کړی و. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او لسو غیر دایمي غړیو د چهارشنبه پر ورځ په یو خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. په دې پریکړه لیک کې راغلي دي چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالي او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا پریکړه وستایله او ازادي راډیو ته یې وویل.
موږ د ملګرو ملتونو له دې ګام نه ستاینه کوو او هرکلی کوو چې د افغانستان له خلکو سره کومک همکاري کوي او هغه بشري مرستې دي که نورې مرستې هغه سر ته رسوي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه دي او انشاءالله اسلامي مرد هم د جریان نه حمایت وکړي چې خلکو ته مخامخ مرستې ورسیږي او هغوی ځینې مستفید شي.
د ملګرو ملتو پریکړه لیک وایي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادي بشري اړتیاو ملاتړ کوي او دا له هغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو تور لست کې داخل دي. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشري بحران په درشل کې دی. د خوړو د نړیوال سازمان د تیر اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو لسو کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه په پور اخلي چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادي شیانو بیې هم زیات شوي دي چې ډېر خلک یې د اخیستو توان نه لري او د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو مسله څېړو. په خپرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر رمضان بشر دوست د بشري حقوقو فعال او د ډنګي شوی ولسی جرګې غړی، سید خالد سادات د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی غړی، حاجی میرویس حاجی ساده چې خپل سوداګر دی او خلکو سره مرسته کوي. میلمنو ستاسو هرکلی کوم. سادات صاحب، د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې ستاسو د تیر کار تجربه څه وایي چې مرسته باید په څه ډول تر بیوازلو افغانانو ورسی شي؟
اصلا بشری حقوقو د اصولو د پاریس کې د 1999 کانفرنس پر اساس د بشری حقوقو مرستې باید غیر سیاسي اوسېږي. یعنی کله چې د بشری حقوقو مثلا موږ یادو د بشری حقوقو د خصلت او د پر اساس باندې چې هغه باید غیر سیاسي او عادلانه وویشل شي، اوس وخت کې افغانستان ګورو چې د سیاسي ودانه کې چې د سیاست او د نړی سره د اړیکو پر اساس او د نړیوالو اړیکو پر اساس د افغانستان اوسنۍ حاکمیت د افغانستان اوسنۍ حاکم رژیم د یو سیاسي خلاق قرار لري. نو بنان د 1999 کال د پاریس ته اصول پر اساس باندې باید دلته د حکومت رژیم ته ونه کتل شي. په عین زمان کې د حاکم رژیم اوسنۍ وضعیت ته ونه کتل شي چې آیا نړۍ سره څومره کنیکټ دی، نړۍ سره څومره اړیکې لري، او آیا پر اسمه کې پیژنې کنه پیژنې، بلکې دلته د انسان د ژوند د ژغورن لپاره باید د مرستې په اړه او په چټک ډول باندې وشن شي. زمينه مسایده کې چې درسته خبره ده، سوز لوی د طالبان د رژیم او د نړیوال ترمنځ به یو خلاوي امالدي خراب نه نظر کې نور سره باید نړیوال د خپل مسلط پر اساس او د بشري حقوقو د نړیوالې لامي پر اساس سره د بشری مرستو د عادلانه ویش پر اساس سبد خپل مسلک ادا کاندي.
مننه ساده صاحب. میرویس حاجی زاده د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو مشتدس پیغامونه ثبت کړي چې مرستې د سوداګرو په لاس تر خلکو ورسی شي. په دې برخه کې د یو اوریدونکو ژغ در سره شریکوم.
زه حافظ مشهد کامل ده برنمن د ولایت بغنی د ولسوالۍ څخه خدمت اسلامي امارت او مشران ته دا پیغام دی چې دغه مرستې چې راځي دغه باید چې دغه سي ملي تجارانو او دغه څخه ماسوا د نور خلکو ته ټول په تقسیم او سیکولوژي کې دي ماره به د امارت د تخمت او د دغه څخه د فساد څخه خلاص وي. وسټول خلک پر امارت یا پر خلکو نیوي چې کوي چې وای دادی لاسوهنه بشي یا خلکو ته په تقسیم نه رسیږي.
اجازه ته سب تاسو ته دا وړاندې سرنګ ښکاری.
دا د ورور خبره نه کی خبره ده، څه خبره ده؟ نن افغانستان په ډیر یو بد حالات دوهران اقتصادي کې لاس پنجه او هی ډیر خلک په مشکلات کې دي. ټول ته ټول دنیا ته به تر معلوم ده او دا به واقعیت وایي چې ستوند چې چا پیدا کړی، ستوند چې چا ایجاد کړی، هغه کوي چې دې ته الله رحم پیدا کړي. مګر مشکل ده د دوه خبره کوي شو چې مونږ څنګه خلک لرو، څنګه تاجران لرو. هغه تاجر چې مافیا او هغه په ځل د خدای نشته ټول ته به تر معلوم ده. هغه تاجر چې تاجر وو په هغه دوره کې په افغانستان کې او په نننی شرایط کې په افغانستان کې ده، هغه کوي شي چې په یو لار چې تاجر د خلکو د لارې نه خلکو ته کومکونه وشي. دا ډېر یو نیک خبره ده، ډېر یو نیک اقدام ده. په کوم تم کومک باندې نکېږي، یا احمد وکي یا محمود وکي، په دې لږ د څو ورځو لپاره د کومک خره، مګر آینده لپاره د کومک بنیادی نشته.
مننه حاجی زاده صاحب. تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ساده صاحب، دغه مرستې چې نړیوالې کوي له افغانانو سره او ژمنې کړې دي، طبیعي خبره ده چې دا مرستې موقتی دي. څه فکر کوي چې دا موقتی مرستې به تر کله له افغانانو سره روانې وي؟
عموما د بشري مرستو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په موقت ډول باندې لن مهاله کې دغه مرستې خپل ځای نیسي. اما په اوږد مهال کې بیا د بشري حقوقو ساتنه، د بشري حقوقو حفاظت د دولتونو مسؤلیت ده. تاسو ګورئ چې اوس په لن مهال کې افغانستان یو دم په لن وخت کې تقریبا په سره ساعتو کې د یو حالت سره مخامخ شو. په 15 اگست چې هغه هیڅ تصور نشو کولای، نو بنا پر دې باندې د افغانانو د ژوند د ژغورن لپاره او د افغانستان د خلکو د حالت ژغورن لپاره په لن مهال کې مرسته کول شي. په وګد مهال کې بیا د طالبان د رژیم مسؤلیت شدي باید خپل ځان هغه سعیار کې چې هغه د بشري حقوقو د اصول او د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او د هغه اسناد پر اساس د هغه بشري د بشري حقوقو د میثاقونو پر اساس چې د افغانستان حکومت مذاکرې د نړیوال ټولنې سره مهم استاد منګل ورو هغه د نړیوال اعلامي د څنګه منل د هغه د بشري حقوقو نړیوال اسلامي اعلامي د خوځ پروانه تدریخوال د منې کنه شنو منګل ورو د شکنجه د منه پرونده منګه یو کنوانسیون لرو د خشایي بمونو د نه استعمال پرونده منګه نور کنوانسیون امضا کړی دا رنګه نور مهم تقریبا یو له صدور سنوال کنوانسیون منګه امضا کړی د افغانستان حکومت په تیر وخت کې او دا د دې پر اساس باید طالبان حکومت ځان ملزم بولی یعنی ځان باید یو مسول رژیم په توګه باندې د تر اخره پورې ونه درېږي چې ګویا د بشري مرستو پر اساس دغه د بشري حقوقو تضمین فضا رامنځته کړي کله چې بشري حقوق د خلکو کمیسیون فعال نه اوسي که په عین زمان کې د نړیوالو اصولو پر اساس باندې حکومت ژمنتیا ونه لري ډېر مهمه خبره ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو د نړیوال کمیسیون د غړیتوب لپاره طالبان باید دغه ته هڅه وکړي تر څو ځان ورسې دا ټول هغه څه پورې الله لري چې په اوږد مهال کې یاد راتلونکي کې د طالبانو رژیم باید حداقل داسې تغییر راولي چې وکولی شي د نړیوالو لپاره منلی اوسېږي.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
ډاکټر رمضان بشر دوست د بشری حقوقو فعال او د اړنګ شوی ولسی جرګې غړی تاسو په خپل یو شمیر بیوسل افغانانو ته د هغو کسانو مرستې رسوي چې له بهره افغانستان ته لیشي. ملګری ملتونه وایي چې مرستې به د طالبانو له لارې نه کوي، د نړیوالو مؤسسو له لورې به یې کوي. ستاسو تجربه څه ده چې مرستې په څه ډول مؤثرې تر خلکو رسېدلی شي؟
زه غواړم چې د یو تجربې نه پیل وکړو. تاسو په جریان یاست چې په بدخشان کې په باریک کې یو څو کال د مخه یو زمین لرزه وشو، ډېر قرباني هلته خلکو ورکړل، بیا ننۍ هلته بسیج وشو، حتی د عیسویانو رهبر پاپ هم هغه یو پیام ورکړل، پیغام ورکړل چې باید د افغانستان د ولس د دوی خلکو سره مرستې وشي. موږ په تلویزیون کې لیدل دا د بدخشان د افغانستان جګړو مقاومتو خبرې کول، دومره مرستې راغی چې د آباریک د ولسوالۍ د آباریک نه د بدخشان د فیض آباد دا لاری ولاړو، ځکه چې نوبت نه رسېدل چې دوی دا مواد دا جنس چې دوی راوړی دي تخلیه وکړي. ځینو افغانانو د سوداګری خونه د بیلګې په توګه ځینو نورو جګپورو مقاماتو په افغانستان کې دوی هر یو شل زره لس زره پنځو زره ډالره اعلان وکړ. دومره پیسې راغی چې هیڅ د باور ول نه ده که زه اشتباه ونه کړم، په میلیونونو ډالر پیسې راغی. خو افغانانو ما ته هم پیسې ولېږل، سل ډالره، دوه سوه ډالره، پنځه سوه ډالره. بیا د اکتوبر په میاشت کې وو چې ما غوښتل چې دا پیسې د خلکو ته مرستې وکړم. بیا ما سوچ وکړ چې اوس چې زه هلته ځم په باری کې په بدخشان کې هغوی خو ټول شان ولري، دا پیسې چې زه د ځان سره اخلم هلته ځم شاید دا د دوی د سیګریټ دپاره دوی ګټې واخلي. بیا هلته چې ولاړم هیڅ د باور وړ نه وو چې دوی د خیمې لاندې ژوند کول. ما ته ویل بشر دوست صاحب دا دومره مرستې چې راغلی دي موږ دلته وږې تږې یو، د خیمې تر لاندې ژوند کوو، هوا هم ډېر سړه شوې دي، په هغه سیمه هوا ډېر سړه ده. افغانانو چې د ما سره مرستې کړې وو سل ډالره، پنځه سوه ډالره، زر ډالره، یو اتیا زره ډالر شوی وو. یو اتیا زره ډالر هلته د بانک له لارې په بدخشان کې د بانک نه ما واخیستل، هلته ولاړو یو اونۍ، زه هلته پاتې شوم. په دا یو اونۍ دا ټولو خیمې چې وو موږ دا ټولو خیمې ټول وکړ، جمع وکړ، لرې مو وکړ. د دوی دپاره د کور کرایه د درې میاشت د ژمي دپاره مې کرایه د یو اتیا زر افغاني پیسې مې ورکړ، او نورو پیسې دوی ته مې مرسته وکړ چې لرګي واخلي، د نورو شیانو چلچا لري. او دا مرسته چې مو کېدل د خپل لاس نه مې ورکول، د ما دپاره هلته د ولایت خلکو وو، د سره میاشت خلکو هم راغلی وو، دوی هلته د ما سره همکاري کول. یا یو تازه وشو هلته موږ چې مرسته ویشل، یو تازه وشو ما ته ویل بشر دوست دا طالبان دلته نږدې ده، حمله کړې دي، جګړه پیل شوې دي. دا ولایتي مقامات ما ته ویل چې دا پیسې چې پاتې ده موږ ته ورکه، زو بدخشان ته فیض آباد ته، بیا دا نور پیسې موږ وشو. بیا ما هغوی ته ویل چې نه، هر شی چې وي که دلته په دا خیمه کې هم جګړه پیل شي زه دلته پاتې کېږم، د خپل لاس نه پیسې ورکوم. دا په دا معنا و چې په میلیونونو ډالر راغلی وو په افغانستان کې.
اما له بده مرخه دوی د پاره هیڅ مرستی په واقعي توګه نه دي شوی وو دوی تر خیمې لاندې وو دوی غوښتل چې
بشر دوست محترم تیره زمانه تللې ده بیرته نه راګرځي اوس په لنډو کې تاسو لفظ وایسئ چې دا مرستې باید څرخه مشیل افغانانو سره
تیر هیر په دا معنا چې هیڅ بدلون نه دی راغلی یوازې د سرمیاشت یو رئیس یو نیکتایدار هلته هغه ورد شو یو مولوی صاحب هلته راغی د ټولو اداراتو په اداراتو کې کس اساسي بدلون په ساختار کې نه دی راغلی هر اداره چې تاسو وګورئ یو مولوی هلته مقرر شوی دی د رئیس په توګه د مهم په توګه یا د وزیر په توګه او دا نه کاري تجربه لري په دا دفتر نه هم تخصص لري په دا دفتر او د دې د پخوانی خلکو د غټو غټو فاسدانو دوی هلته د بېلګې په توګه محاصره شوی دی او اوس هم همدا استاد ده چې هیڅ مرسته که د دې لارې د پخوانی سیستم او د دې سیستم له لارې وکړو هیڅ امکان نه لري چې دا واقعي خلکو ته ورسیږي سیستم هغه پخوانی سیستم ده ساختار هغه پخوانی ساختار ده
مننه بشر دوست صاحب آزادی پڅپو کې پروګرام اوري د پروګرام میلمانه مودي ډاکټر رمضان بشر دوست سید خالد سادات او حاجی میرویس حاجی زاده لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورک
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی
بشر دوست تاسو په وطن کې اوسئ د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان سم خوراک نه لري او د دوی په وینا په هرو لسو کورنیو کې وو کورنۍ قرض اخلي او بیا یو خوراکي شی اخلي طالبان بیا وایي چې وضعیت دومره خراب نه دی لکه څومره چې په رسنیو کې راپور ورکول کیږي تاسو چشم دې څه شی دی تاسو په بې وسلو باندې ګرځئ مرستې کوئ څه حال دی په کابل کې
د مخه د دې نه زه غواړم چې ټکټه اشاره وکړم سوچ دا و چې طالبانو د دې سیستم یو بدیل کیږي د دې سیستم ځای نیسي طالبانو راغی په دا سیستم ځان واچول او د دې سیستم یو د دې سیستم سره یو ځای شو د دې لپاره دي که دا پیسې طالبانو ته ورکړي او که نور ته ورکړي که انجوګانو ته ورکړي که بین المللي نهادونو ته ورکړي دا 99% افغان مستحق ولس ته نه راځي نه رسېږي ځکه چې دا ساختار پخوانی ساختار ده او هیڅ بدلون په ساختار کې نه دی راغلی زه یو مثال وایم د افغانانو ماته پیسې لېږلې وو چې د بې ځای شوی افغانانو سره مرسته کوو چې د کابل نه دوی بېرته خپل ولایت ته خپل کور ته ولاړ شي شاوخوا 15 لکه افغاني موږ 14 موټره پیسې موږ ورکړل هلته ما په خپله سترګو ولیدل د بېلګې په توګه د دوی سره ژمنه شوی وو چې فلانۍ انجو یا فلانۍ نهاد د غرمې ډوډۍ پیسې دوی ته ورکوي ځکه چې دوی چې په موټر کېناستل خپل ولایت ته چې تلل دا 6 ساعته یا 15 ساعته په لار وو ژمنه شوی وو چې دوی ته ډوډۍ ورکوي اما د ډوډۍ خبرې نه وو یا ژمنه شوی وو چې په ولایت چې دوی رسېږي د هغه په ولایت کې هلته خلکو د ادارات هلته آماده ده چې دوی ته $200 $300 ورکړي هلته چې دوی ورسېدل هیڅوک نه وو او هیڅوک نه وو چې پوښتنه وکړي طالبانو یوازې په دا سیستم اضافه شوی دی نه داسې د په دا سیستم بدلون راولي وي او دا طالبان هم هغه طالبانو ده چې هیڅ تجربه په دا کار نه لري په اداره کې نه لري د بېلګې په توګه زه چې یو ځای ته ولاړ شم ما ته وایي چې بشر دوست د بېلګې په توګه راځم د تاسې په راډیو کې چې ما ته وایي د تاسې سټوډیو فلانی سټوډیو تاسې ما ته پیدا وکړي امکان لري چې 2 ساعته وخت ونیسي چې زه د تاسې سټوډیو پیدا کړم اما یو ژورنالیست چې کار کوي هغه په 15 دقیقې کولی شي دا سټوډیو پیدا کړي اوس اساسي ستونزه دا ده چې دا پیسې د هر لاري هر چاته چې ورکو په افغانستان کې منطقي علمي بنسټ هیڅ امکان نه لري چې دا بېوزلو ولس ته واقعا ورسېږي امکان لري د $100 یو ډالر دوی ته ورسېږي او دوی هم هغه خلکو ته چې واقعا دوی اړیکې لري اوس هم اړیکې سل په سل په افغانستان کې کار کوي
مننه بېولا مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي د مرستو په برخه کې دا سره اورو
دا خبره سي ځنی اوریدون کې شکایت رسیدوی ته غنی مرستې نه دی رسیدلی. یو خدا د سمرستې کې ډیر په لوړه پیمانه نه وی، دلته د خلکو محتاجی او د اړمنو خلکو تعداد ډیر ده. مرستې دې کې د کټګوري په حساب باندې ډیرو اړینو خلکو ته رسیدي او رسول کی، نو کله چې هغه نیمه اړین یا د متوسط اړین خلک پاتې سي بیا نو هغوی دغه شکایت کوي. خو زه اطمینان ورکوم چې مرستې کاملا په شفافیت سره تقسیمیږي او ټول هغه ارګانونه چې په دې مورد باندې وظیفه لري هغوی دې ته متوجه دي چې مرستې اړو خلکو ته ورسیږي او په ټولو ساحو کې ورسیږي، هر ولایت ته ورسیږي او د زمینه مخکې ورسیږي. دې ته متوجه او امید څه دا پروسه انشاءالله تکمیل شي.
د شغل مجاهد د سرګندونو سربیره ازادي راډیو ته یو شمېر اوریدونکو خپل پیغامونه ثبت کړي دي او دوی د مرستو له ویشه شکایت لري. دا هم سره اور
مزیزه دی ولسوالی دی اند تاسو څنګه کلی چې دلته سدا کومه کنه راځي د ولسوالی په واغه کې لیاو کور شل نفر مې سي، لیاو کور سلور نفر مې سي، یو کور پنځه نفر مې سي. دا د مکتبي خیاغ نه کې یو کور د خزه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو. دوه کله دوه نیم کله په غزنی کې ماجر و ما د قلیجاو شرکت پروت مې چې ما سره کومه کنه وکړه څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي. د لیم داس کومه کونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي. د یو کونډ دی یو مسکین
پیغام ثبتوم نوم نه یادوم. زموږ په محله کې دا کوم موسسې شیان اوري، مالا صلاح خان چمن عزتم اوزه. دا خلک هغه خلکو ته شیان ورکي درې دکانه په زرغون مارکیټ کې لري، هغو ته یې درې سوه اویا ډالر ورکړل. کوم معذور انسانان چې دي، کوم مسکینان انسانان چې دي، دا هغوی پرېږدي.
زه د خوست ولایت نه دلته مرسته چې راغلې ده ټول د شتمنو والا سره مرسته کېږي، واسطادارانو سره مرسته کېږي. څوک چې دلته پېژندلي لري هغه مخته کوي، او هغه ملکان چې مخکې خاینانو اوس هم هغه ملکان خپل کسان خپل غړي ستایي او نمونه ورکوي، او غریبان بیچارهګان ټول ساتوي. دغه سرک په غاړه او کورو کې زارۍ کوي چې موږ تمرسته را ورسېږي. دا شتمن دي، شتمنه ته یې ولې ورکوي؟ څوک یې خبرې نه اوري.
حاجی میرویس حاجیزاده صاحب، ستاسو نظر که په دې برخه کې واخلو چې د خلکو شکایتونه ولې دومره زیات شوي دي، او څرنګه کېدای شي چې مرستې منظمې وویشل شي؟
بنا به شباز باید اصل خبره دلته ده چې دلته بدبختي چیره ده. د خلکو خبرې ټولې درستې دي، ټولې سمې دي. مشکل چیره ده چې دلته د زموږ په منځ کې اعتماد نشته. اوس هر یو دې ته وایي ما ته یې راکاغې وایي هغې ته ورته چومې شو، په دې چې د هغوی په کې ګټه به وي که نه. لاره ټولو نه ورکه ده، ایله مې ټول افغانستان ټول ملت نه ده چې بس ته نو دینه مخکې باید اول اعتماد سازي وشي. دا ډېر یو غټ مسؤلیت ده. همیشه مونږ انتقادات کوو په هر عرصه کې. اوس ملک مخکې کې ملک باندې مې انتقاد ده، طالب مخکې که طالب باندې مې انتقاد ده، تاجر مخکې که تاجر باندې مې انتقاد ده. دا څه ده چې دلته یو اعتماد سازي او فضا نه ده رامنځته شوی. بشر دوست ډېر محترم سړی ده، ډېر ښه سړی ده، په هر عرصه کې کومک کوي. بشر دوست صاحب نور خلکو غوندې ښه ښه خلک لرو په افغانستان کې، باید دا پیسې ورته وسپارل شي. دلته څلور وطاقونه مونږ هم لرو، وطاق تجارت شته، وطاق صنایع شته، وطاق زراعت شته، وطاق پېشاوران شته. باید دوی نه هم یو مشوره واخیستل شي، باید دوی سره هم یو اړیکه وشي چې مونږ څنګه کولی شو فدراسیون د وطاقو تجارت شته چې داسې وشو کوی چې یو رابطه پیدا کړو. اوس ملک باندې انتقاد کېږي، وکیل باندې انتقاد کېږي، د خدای په خاطر تر څو چې ځان اصلاح نه کړو
لري چې څرنګه ممکن ده چې یو نوی سیستم رامنځته شي څو مرستې اړمنو ته سمې ورسي.
د سیستم رامنځته کولو لپاره خو تر څو چې حکومت فل یو مشکله خبره ده، نوی سیستم رامنځته شي، نوی سیستم باید د حکومتونو په لاس کې اوسېږي. مهمه دا ده چې د اوسني امکاناتو نه په استفادې باندې یو قوي نظارت رول پر اساس باید دغه مرستې وویشل شي. په اورزګان کې، په غزنی کې، په نورو سیمو کې هم ورته شکایتونه شته چې هلته مرستې چې ویشل کېږي په تېرې یو دوه میاشتو کې دغه د طالبانو د خپلوانو خوا ته زیاتې مرستې ویشل کېږي، او نور اړمن خلک پاتې دي، هغوی چې سرپناه نه لري یا هغوی چې بېځای شوي دي. له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، څوک حتی حوض هم نه اوري. او په عین زمان کې طالبان خپلو جنګیالیو ته، د جنګیالیو کورنیو ته، خپلوانو ته مرستې ویشي. دا خپله یو بحران دی. یعنی زما باور دا ده چې دیو داس میکانیزم روان څه چې د شوراګان په خپل یا د شوراګان پر اساس کې داس خلکو چې هغه مخاور خلک ټول شوراګان ټول د افغانستان خلک هغه ملبس امر وصف په فساد کې نه ول هغه ټول په مفسد نه و بلکې د عالمانو څخه د پونتون د سازمان ما د مکاتب د سازمان ما یا د قانون ته متنفذین یو کمیټې جوړه شو او کمیټه بل اخر نظارت کول شي په هر ولسوال کې امکان لري تر څو دغه د نظارت برخه کوي شي او دغه حساب او کتاب ډیر شفاف وسیږي مخکې به شوراګانو باندې نظارت ته حکومت کوو اما اوس چې حکومت نشته دغه د قوي شوراګانو نه به خدای قوي شوراګانو یا د ولسی شوراګانو د دې نظارت په خپل پلاس کې واخلي دغه یو نوې لاره کې د لشتر څو د غنځارت خپل ولسو کې مخکې دغه کار وکړ کو
مننه ساده صاحب په دې پروګرام کې مو میلمانه دي سید خالد سادات ډاکټر رمضان بشردوس او حاجی میرویس حاجی زاده بشردوس صاحب د سیستم په برخه کې تاسو څه پیشنهاد لرئ چې څه رقم سیستم ممکنه ده د مرستو د انسجام له خاطر رامنځته شي
زموږ چې دا د چې موږ باید دا ومنو او دا پوښو او په دا هیڅ شکل تردید نه ده چې موږ نشو کولای چې د فاسد خلکو سره د فساد سره مبارزه وکړو دا هیڅ امکان نه لري موږ نشو کولای چې د شرابي خلکو سره د شراب سره مبارزه وکړو د غل سره د غلا سره مبارزه وکړو موږ پاک متقی او متخصص خلکو ته اړتیا لرو دا په دا معنا ده چې دا خلکو شته په افغانستان کې زه په دې باور یم چې دومره زیات هم ده چې موږ کولای شو چې په یو ونه په هر اداره په هر ځای کې پاک صادق وطن دوست متخصص او متقی افغانانو ته چانس ورکو که دوی ښځه ده که نارینه ده زه په دې باور یم چې که په دا کشور کې یو ولسمشر یو مشر که رئیس الوزرا ده که خلیفه ده که رئیس جمهور ده که پاچا ده یو متخصص متقی وطن دوست سړی وي دا خپل کابینه په یو اونۍ کولی شي چې جوړ کړي او د پاک او صادق او متخصص افغانانو
بشردوس تاسو د تخصص خبره وکړه مثلا تاسو اوږده تجربه لرئ لوړې زده کړې مو په فرانسه کې کړې دي مثلا په فرانسه کې دا رقم نه دی چې ټول خلک هغه دي متقی دي لیکن دا یو سیستم جوړ شوی دی څوک دا جرات نه کوي او لاره نه پیدا کوي چې غلا وکړي همدا څه نه ده یعنی افغانان یو سیستم ته ضرورت لري
بالکل می اساسي ستوزه په افغانستان کې دا ده چې څوک سیستم جوړ کړي همدارنګه چې ما وویل یو فاسد نشي کولی چې یو پاک سیستم جوړ کړي یو نادان یو جاهل یو بدانش سره نشي کولی چې یو منطقي یو علمي سیستم جوړ کړي د دې لپاره چې زه وایم باید یو متخصص متقی او پاک خلکو ته موږ چانس ورکو هغه وخت چې دوی سیستم جوړ کړي دا وزیر که په خپل وغواړي چې غلا وکړي نشي کولی ځکه چې دی دا په دا یو سیستم روان کېږي که د سیستم نه لرې شي فورا دا په زندان کې اچول کېږي هر بخش چې موږ واخلو باید متخصص خلک وي اما تخصص کافي نه ده که تخصص ولري تقوا ولري ډېر ډېر خرابي به وکړي که تقوا ولري تخصص ولري هغه هم ډېر خرابي وکړي د طالبان حکومت هیڅ بدلون بنیادي بدلون نه دی راغلی یو رئیس ته اضافه شوی دی او یو اداره یې هم هغه کارونه کوي چې خلکو وکیل ګزار پخوانی وکیل ګزار ده مامورین و مدیران و رئیسان و دا پخوانی داده بیرگی پتوگه تور سیستم اگه فاسد پخوانی سیستم ده یو ساس که و بچی پدا یو فاسد سین مجموعه چه و اگر سین توریش دا فاسد ساس که حل کی اما که چی ری یو پاک سره چې موږ بل لاس فاسد خلکوی یو پاک سره یو ته واچو دا د لاس خلکو چې فاسد ده هغه فاسد دی او دا هیڅ کار نشي کولی لومړی دا چې باید دا چې سیستم جوړ شي او سیستم څوک جوړوي هغه سره جوړوي چې متخصص وي متقی وي وطن دوست وي د مذهب قوم سیبه ژبه مثلا کوم پیسو کې سوجود نه درلود مثلا د سو د دې په پیسو غوسه نه وي حتی د دې پلار چې یو شی وغواړي چې د افغانستان د ملي ګټې سره ټکر وکړي دا باید ونه مري باید لومړی سیستم جوړ شي دوه مسله دا ده چې زه نه پوهېږم چې ولې موږ ګدایي کوو درې میلیارډه څومره پیسې ده زه په دې د اوس د افغانستان حکومت جنجال کوي چې امریکایانو لس میلیارډ ډالر موږ ته ورکړي او ورور لس میلیارډ ډالر غواړي پنځلس میلیارډ ډالر وکړي ته د څلور وکیلانو وزیرانو جهادي رهبرانو چپي او دیموکراسي رهبرانو بانکي حساب خلاص کړه حتی شل میلیارډ ډالر که ته پیدا نه شي کولی راځه د ما لاس قطع کوه څه کوې چې ګدایي کوي یو میلیون دغه ګدایي کوه یو میلیارډ دغه ګدایي کوه
یوازې د تا د ګمرک پیسې نه یوازې ماشونه ورکول کیږي، حتی زه باور لرم چې موږ کولی شو چې بخشي ماشونه ورکو او ماشونه جکو یوازې د ګمرک پیسې. د عینغین پخوانی د مالی وزیر په پارلمان کې وویل چې $8 میلیون، زه نه پوهېږم چې موږ دا چا اورو که نه، دا په ژبه ویل کېږي $8 میلیون په ورځ کې د افغانستان د ګمرک نه غلا کېږي او $8 میلیون په بودیجه کې راځي. موږ کولی شو چې یوازې د دې ګمرک د پیسې نه نه یوازې معاش ورکړو، بلکې معاشونه هم جکړو، هغو خلکو چې معاش نه لري حتی بیمه ورکړو. دا د مخابراتي شرکتونه چې په دا 10 کاله دوی د افغانستان د ولس د جیب نه غلا کړی دي، 10 کسانه دوی ګرځوي د کریډیټ کارت نه چې اخلي د بېلګې په توګه، که موږ دا شرکتونه یا د ګاز امپراتور، د تیل امپراتور، د غوړي امپراتور، د غنم امپراتور، دا غټ تاجرانو چې په دا 10 کاله دوی مالیات نه دي ورکړي، او دا رسمي دي د پخواني حکومت مقاماتو په پارلمان کې رسمه اعلان کوله. ما دوی جوړسته کړې چې نوم یې واخلي، که موږ 50% دا مالیاتونه د دې امپراتورانو واخلو، زه ما ته ورکوي دا پیسې، زه ټول افغانانو ته د 10 میلیونه یو غرمي چاش پلو چلو ورکوم او د دې ماشونه جګوم تینرو، اما جدایي موږ عادت شوی ده.
مننه بشر دوست صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره وخت. سید خالد سادات له تاسو څخه مننه کوم. حاجی میرویس حاجی زاده له تاسو څخه هم، زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.